برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را به خداوند و مایک را به صفی‌الله استانکزی می‌سپارم.
تشکر سرجان مننه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په روانه خبرونه کې دویمه نیمه تر ډیره پورې د ورکوشو یزانو پروګرام ته ځنګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې مشرانو جرګه انتقاد کوي د دولت ناسم او ضعیف مدیریت د ولسوالیو د سقوط لامل شوی دی. خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې اورئ چې نن ترکان پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي ول کېږي. په دغه انتخاباتو کې بعد باندې یو لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه چې مرزی احمد زید اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. د بدخشان د همګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. او د اوروزګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسله والو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلې چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو اربیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسل محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن نداره.
ازیدیر وویل لبد مرغه دولت په زیات موارد کې روښانه سیاست نه لري. دولت مشخصه پالیسی نه لري. لبد مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د بدخشان سرپرست شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسوالۍ له دولورو پیل شوی او سیمې ته تازه دمي سرتیري هم برغلي دي. نوموړی وایي هیله شته چې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیر ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د اوروزګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي چې وسلوالو تیر شپه د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه او لا هم د ولسوالۍ په یو کیلومتر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده.
کیریشته رئیس جنرال شیدک منځلې دي چې هغه کې د تاکتیکې د ګیزاب ولسوالۍ دولس پوستو شاته تاکلې دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټپیان لرو. د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دولس کسه ټپیان.
د ګیزاب ولسوال وای دوی له مرکزی حکومت نه د مرستې غوښتنه کړي خو تر اوسه مرسته نه ده رسیدلې. د نموړې خبره پولیس هڅه کوي چې د طالبانو لاسته ورغلي پوستې بیرته ونیسي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل تر دې دمه یې هغه ډلې نیولې چې یو شمېر افغان سوداګري برمته کړي وو.
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي.
ځینې افغان سوداګر او پانګوال شکایت لري چې افغان حکومت د دوی امنیت ته پاملرنه نه کوي او یو شمېر سوداګر خپلې پانګې له افغانستانه بهر ته انتقال کړي. قدر منوریدونکو د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زموږ همکار ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی او سرمشریز له پیلې دوه مخ کې ویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وسی چې په اوکران کې د روسیې له تیري او د اسلامي سختريځي له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وسی. د جی او غړي هوادونه هغه هوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري. روسیې له دې سرمشریز څخه چې مخ کې جی اته بلل کېده له اوکران څخه تر تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر استل سوی ده. د دې سرمشریزه په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبري شامل دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، ویل کېږي په دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې آیا واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا جوړ سوی دی اکثریت رایه وګټي، او د ترکیې د اساسي قانون د بدلېدو په پایله کې به د اردوغان د واک پراخېدو سبب وګرځي او کنه. د ترکیه په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کول په دې پورې تړلی دی چې د کوردانو ملاتړی خلق دیموکرات ګوند تر 10% کمې رایې وګټي چې پارلمان ته د داخلېدو لپاره پکار دي. نظر پوښتنې ښیي چې خلق دیموکرات ګوند به هم دومره رایې خپلې کړي. د انتخاباتو په درشل کې د جمعې د ورځې چاودنې په دیار باکر ښار کې د 2 کسانو د مړینې او 200 کسانو د ټپیانېدو سبب سوې. رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې دا حملې په دې خاطر سوي چې انتخابات اغېزمن سي. څو زره کسان د جمعې په ورځ په دیار باکر کې د پیښې پر ځای راټول سوي وو. دوی د خلق دیموکرات ګوند بیرغونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې عدالت او پرمختګ ګوند به مسؤل ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ ویلي د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا بریدیې د هغو توغندیو په ځواب کې کړی دی چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلی وو. د پوځ د اعلامیې له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزه څخه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. دا حملې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه سینا کې د یمن د وسلوالو ځواکونو پر مرکزونو سوي دي. د دوی په وینا ډیری وژل سوي سرتیري وو. د یمن چارواکو ویلي چې هوایي حملو ډیره اورانی رامنځته کړې او ګڼ شمیر د استوګنې ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. حوثیانو او د دوی نظامي متحدانو یې پرون سعودي عربستان ته سکارټ توغندي ویشتلې چې سعودي وایي په ډزو یې ائتلاف د مارچ میاشتې په 18مه د حوثیانو او متحدانو پر وړاندې چې د ایران ملاتړ لري حملې پیل کړې. یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز سینا ونیوې او وروسته یې د یمن په شمال کې ګڼ شمیر سیمې ونیولې او په مارچ میاشت کې یې د جنوب خواته پرمختګ پیل کړ. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیا او مصري جنگي بیړیو خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړل. د وزارت ویل چې دا 8 ورځنی تمرینات د مصر په ساحل اسکندریه کې پرون پیل سوی او مقصد یې د ساحلي سیمو د ساتلو زده کړې دي. د دې وزارت په وینا په دې تطبیقاتو کې په سمندر کې د مهماتو رسول، پلټونکو عملیات، مخابرات، په سمندر کې هر ډول دفاعي عملیات او د هدف وشتل شامل دي. په دغه تمریناتو کې روسیې له درو نورو بیړیو سره میزایل وړونکو دوه بیړۍ ګډون کړی دي. د مصر لخوا په 15 بیړیو کې تباه او دومیا په بخښنه سره د مصر لخوا په 15 بیړیو کې تباه او دومیات نومې بیړۍ شامل دي. روسیه له مصر سره چې له سړې جګړې راهیسې د روسیې متحد هیواد ته اړیکې ټینګې کړې او له روسیې څخه له پخوا وسلې اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو .com ته ورشي. د خبرونه هلته هم پراته دي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسمه او ضعیف مدیریت د ولسوالۍ د سقوط یو لامل وبلو، خو امنیتي چارواکي وایي چې په هر سیمه کې چې ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي دوی چټک عملیات کوي.
باید ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوی دي، هغه لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د روزګان په غیزاب کې 2 پوستې د مخالفینو لاس تلویدلی او د غیزاب په 1 کیلومتر کې جګړه روانه ده. د ولسمشر ځانګړي استاد احمد ضیا مسعود خبرداری ورکړی چې د څاګانو کیندل همداسې دوام وکړي تر 5 کلونو پورې به افغانستان د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي.
چاهای بسیار عمیق هر کس حفر میکنن مسلمان که بعد از 5 سال ما با یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود.
په ترکیه کې پارلمانی انتخابات روان دي. د انتخاباتو په اړه هم درته وروسته حال درکو. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن یکشنبې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هره هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط وکړي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې دې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
مشرانو جرګوی د داخلي اختلافاتو له امله دولت نه دی توانیدلې چې روشان امنیتی پالیسی را منځته او امنیت ټینګ کړي. د دغه جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روشانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روشن نداره.
شغلی زیدیار وای په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روشانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلې چې دولت ونسی کړای خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ شي. سناتورانو د غرز ویل چې د محل د پکتیا د جانخیلو د روزګان گیزاب او د غرز چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بلغړی باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتی وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب او دا غوږ دې د شاو حکومت سکوت کوي. زله دې جایزه د تجربې په اساس ته حکومت سکوت تر مخامخ حکومت روان دی. یو اختلاف په ما باندې چې څه حل کولای دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعات روان دي.
د نامنې په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افسلامان ازادي رجوت ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان تر هڅوي او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولی چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي رجوت سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ شوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعریف زیات شوي دي هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي لکه په بدخشانو کې کندوز کې یا بغلانو کې. یعنی حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تعریف زیات شوی مونږ جواب ورکړی سم جواب مو ورکړی قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقد توګه بعضې تعلیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستۍ کې د حکومت وسله والو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې برلاسي ترلاسه کړي.
و موریدل چې مشران جرګې د دولت ناسم مدیریت د لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. په عین حال کې د روزګان چارواکي وایي دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او له تېرې شپې راهیسې د ولسوالۍ دولس پوستې سقوط شوي دي. د محل د گیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومتري کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. سید شاه سقیم په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته گیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغه ولسوالۍ دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د گیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې دوه تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغه ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوي او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږدېدلې دي. د گیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو گیزاب ته مخه کړې ده. دی وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې دولس امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېږي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومتري کې جګړه روانه ده. د دب خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې یې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا د نن تاریخ چې وزان څنګه شو فوی د تیر شپې راځي چې د شپې په منځلې دي چې هغه کې د تاکتیکي د زابول سوالي دول خپلسته شاته تا کړی دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټکیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وای له مرکز څخه مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسیدلې. له ګذاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګذاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قمندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 23 نوي منځنۍ څپه د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونې کوي. د ولسمشر ځانګړي استازي البته افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سر کیندنو مخه ونه نیول شي کابل په 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو او ښې حکومت لوی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د ځمکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې وکړي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم د ځمکې لاندې اوبو احتمالي کمښت سره ستونزې ومنلې. په دې اړه کمل شارف رپورټ جوړ کړی.
په کابل شهر کې د نفوسو د شمیر زیاتوالي کلیوي خو د شهر پر چاپیریال ناوړه اغیز کړی. بل ورته داسې اندیښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کال وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې چټه شوی او که د خپل سرو ژورو ساګانو مخونه نیول سي کابل شاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د شه حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل شهر کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته شوې ده.
شاهای بسیار عمیق هر کس مطابق مایل خود حفر میکنه.
هر چا په خپل خواشه ژورې څاګانې کندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 متر پورې کښته شوی او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي 15 کال وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
ارتباط مستقیم به آبهای زیرزمینی
دا افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د دوو ورځو لپاره د یک شنبه په ورځ جوړ شو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت ته تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شعاروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نشي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
په راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري. اوبیا متر جګوالی لري چې 15 متره جوړ شوی دی.
یک پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا محل شاوخوا 1 میلیون وګړي اوسېږي او د چاپیریال ساتنې څېړونکو وایي چې حکومت باید د ژورو ساګانو پر ځای کابل شاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو د انلاین اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ تورشه هم درز د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم له ځان سره خوخه کړی چې د هغه ځبانه دوله کسانو په ډله کې شامل شي چې هر ورځ د ازادي رادیو د فیسبوک لاري تازه خبرونه راپورونه او کلی عکسونه کتلای شي. پته ده facebook.com/ازادي رادیو. افغان سوداګر او پنګوال وی په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوی چې پنګې له هیواد بهر انتقال شي. د افغانستان سوداګر او صنایع خونی مسولین هم له دې خبرې سره موافق دي او وی چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تختول کیږي او تری باج اخیستل کیږي. خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره لخپل ټول توان څخه کار اخلي او پراتلونکي کې به هم د دوی امنیت ته پاملرنه وکړي. نورحال د حمیدې هارون عثمان په راپور کې
په افغانستان کې د نورو مرموز وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې د سوداګر او پنګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغه خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ او زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلي رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یو رستوران د خاوند د وژل کېدو مسله یاده کړه او وی ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولي ویل چې د سوداګرو د تښتونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو 12 کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تښتونو 2000 پیښې تر سره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي و چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار د یک شنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هیواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګوزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شوي و وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 4 لک امریکایي ډالره غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپل ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي، هغوی مو بهتر خوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شیبي خو سمه نتیجه نه دا ورکړي. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
پاینی هلکه ورچې په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي کچېره افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې ورسره کې داسې ریپورټونه خبر شوې چې اماراتو لخپل هیواد شوخوا 600 افغان سوداګر استلی دي. محمد صادق رشتینی د عربي متحده اماراتو له دوبه خبره دا ریپورت لګله.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پنګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لسکلون رئیس د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچيري افغان حکومت دوی ته د سوداګري او صنعت د پرمختګ لپاره ډیره اسانتیاوي برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پنګ هوا ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري دا غي سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپل سرمایه گذاری وکړي او آزاد توګه او آزادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي تاسو خپل ولید چې افغانان دلته په هر برخه کې کار کولی شي. غټ غټ ټولونه جوړ کړي دي، د موټرو بارګینونه جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي وی ور باندې برلاسې دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ور باندې کومه پابندي شته او نه ور باندې د چا زور شته چې یا دا کار وکا یا مکه، خو هر کار چې زړه خوښوي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلې او شاوخوا څلویښت زره کارکوونکي بېکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هېواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کاریګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنې ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې ورته کې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړي چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هېواد پرېږدي، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هېواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم، ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې ده. نور حال د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
ترکان نن په خپلو رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې آیا هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیار بکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې سیوری غوړولی، نږدې 45 میلیونه ترکان د رایه ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي، ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ شي چې د منظوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي ښي په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډېره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبه په ورځ په اردهان ښار کې په یوې غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل: هغه څه چې تېره جمعه په دیار بکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و، دا یو لمسوونکی عمل و چې د یکشنبه د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د خلک ډیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله مند دي چې ټاکلې 10% رایې وګټي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. د ترکیه د انتخاباتي سیستم لمخې کې یو ګوند ټولو رایو په سلو کې لس خپل نه کړي، د پارلمان یو څوکۍ هم نشي ترلاسه کولای. ډیر څېړونکو په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي، نتیجه به د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیار بکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته ماښام مهال اعلان شي.
جوان آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په ویبپاڼه کې هم واوري. پته ده ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو ټول خبرونه دلته په سبتي باندې هم پرتې دي. همدارس کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک باندې در سره خوښ کړئ. که غواړئ تازه خبرونه هلته وګورئ نو facebook.com/azadiradiopakhto برخه در سره خوښ کړئ. پښتو برخه څه باندې دوله کسانو خوښ کړی ده، نو تاسو هم پرې باور وکړئ او دغه پاڼه د خبرونو د اوریدو لپاره او د خبرونو د کتلو لپاره در سره خوښ کړئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 کېدونکي دي. مرزیه احمدی استودیو ته راغلی څو لاند بهرنی او کورنی خبرونه وي، او له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه خبره شي.
د اورزګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتی پوستې نیولې دي. همدارس د بدخشان ولایت سرپرست وایي د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د افغانستان د کورنی چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جیبو سرمشري ته لپاره دوه مخکې وویل چې په دقیق غونډه کې به پر دې موضوع هم خبري وشي چې په اوکرين کې د روسي تیری او د اسلامي سختري زله خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وشي. د یمن چرواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لګ تر لګه 22 کسان وژل شوي دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، ولکې په دغه انتخاباتو کې به په سباند یو لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي تر ډیره نږدې وي. او د روسي د دفاع وزارت وایي روسي او مصري جنگي بیړۍ خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شمې پورز بیرته هوا ترستانه سول. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته ویل د کرکټ د دوغ لوبغاړو څخه نن غرمه مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وسو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند له ټیم سره د څلور ورځني ټیسټ لوبي ورسته بیرته هوا ته راستنه سو. د افغانستان او سکاټلند ټیمونو ترمنځ لوبه د باران د ورېدو له امله مساوي نه پایته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکو افغان میډل اخستون کې لوبغاړي وستایل. په هغه غونډه کې چې د یکشمې په ورځ په همدې هدف د بدني روزنې فریاست کې جوړ شوی و، له اتو ورزشي رشتو څخه 250 میډل اخستون کې لوبغاړي وستایل سول. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فیمان ازادي رادیو ته ویل افغان ورزشکارانو تر اوسه د والیبال، وزن پورته کونی، رزمي ورزشونو، سنوکر، سوکوهنی او ګالف په څنګه کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونز میډالونه افغانستان ته راوړي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اورپیا تلولۍ په پیل لوبکې تیر شپه د ایتالیا لیونتوس ته 3-1 ماتي ورکړه او اتلولي وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاړو کې وسوه، هغه مهال د بارسلونا بره یقیني ښکاره سو چې دغه ټیم لوئیس سواریس په اتشپېتم دقیقه کې دوهم ګول ووهه. دا پنځم ځل دی چې بارسلونا د اروپایي کلبونو اتلولي ګټي.
د بارسلونا د تلولی پاړه خو مو واوریدل. البته بارسلونا هغه ټیم دی چې په نړۍ کې او همدارس په افغانستان کې ډیر زیات مینوال لري. البته لیونل میسی، نیمار او ځینی نور تکړه لوبغاړي په دې ټیم کې شامل دي. او بیګا وتونیدل د ایتالیا د لیگ اتل ټیم یوونتوس ته په برلین کې د شاوخوا 15,000 نندارچانو په وړاندې او همدارس د نړۍ د تلویزیونونو تر شا میلیونونو نور نندارچانو تر په مخ کې دغه ټیم مات کړي او د تلولۍ جام البته د اروپا د تکړه ټیمونو خپل کړي. اوس په همرا شو له پیښور د زبی شفق راپور ته. د اومین نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندی سیاسي ائتلاف په دې ایالت کې د روانې میاشتې له مینېټي راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا لس ایالتي حکومت په تیرو ښاروالي ټاکنو کې پراخې درغلي کړې او باید استعفا ورکړي. د دوی په خبره کې چیرې دوی استعفا ورنکړي او نو تر هغې به احتجاج وکړي چې دوی استعفا ورکولو ته اړ باسي.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پختونخوا له ایالتي حکومته د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې که چیرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نېټې استعفا ورنه کړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دنلی، د الیکشن دوران کې دنلی، د الیکشن نه پس دنلی اوس هم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو، په والو ټکولو نه رامنی کېږو. دی چې هر یو حربه استعمالوي، خو زموږ مطالبه به هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هیډ کوارټرو کې کیږي، او د هغې نه پسته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطې کوو چې راتلونکی نور کوم پروګرام مونږ جوړو. ابه د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف د درغلیو تور لګوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د په خیبر پختونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني، په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د پوست تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی. د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویان جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
موږ په سیاسي ډګر کې د ایالتي حکومت مقابله کوو. ایالتي حکومت خبرات کی په منظم ډول چې دی درغلی کړی دی نو دی حق نه لري چې نور ځاته حکومت پاتې شي او باید استعفا ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا ټریبیونل مسله ده په منظم ډول باندې صوبایي حکومت خپل سرکاري مشنری پولیس د دوی نور ماموران چې دی هغه وکارول چې د پی ټی آی د کاندیدانو لپاره زمینه برابره کړي او دوی په پالیشن کې کامیاب کړي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشت په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 او زیات ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لا تر دې دمه په دې ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف د احتجاجونو پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ شي په 12:15 منځنۍ څپه او 15:15 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام ترو خبرونی کوي. هم درس پروي پانه هم از مخ خبرونی اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کامی یا ازادي رادیو ټکی اورګي پته ده. په کابل ښار کې د حبیبیه لیسې او یو شمیر نورو ښوونځیو زده کوونکي وایي د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله دوی لیوي او رئیس له زده کړو بې برخې دي. د حبیبیه او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو له څو ورځو راپه دې خوا کاري اعتصاب پیل کړی او له حکومته غواړي چې د دوی ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی د ښوونکو غوښتنې اورېدلې او جمهوري ریاست ته رسولې دي. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی، البته تفصیلي راپور دی چې په همدې راپور سره به زموږ د راپورونو برخه پای ته ورسیږي او له هغې وروسته به د کوښوي ځانو پروګرام واوري.
کله د هیواد په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې جنگ جګړو افغان ماشومان لازده کړو به ورخی کړي، په مرکز کابل کې بیا د خونکو اعتصاب د دې لامل شوی چې زده کوونکي لا یوې اونې راهیسی لا تدریس محروم شي. لا سباندې یوې اونې راهیسی په کابل کې د حبیبي او یو شمیر نورو خوانځي خونکو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله کاری اعتصاب کړی او د خوانځیو په انګړونو کې د ماشومانو شور ماشور نشته. د دې لیسې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بهیر ځنډ خفه کړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د خوونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دو از دکون کول از دکړو د به برخه کې دو درد ده سی بیان کړ.
زړګی د حبیبل سی یو تنگ زکون کې دلته آر او رزمو رزدایو افته سر پر سر کې چې رزو رزو او درسونه نه چې راشد د مونږ ته زی تاسو لار شي نن استادان مظاهره کړي د داد هغه د مونږ بیلګي مونږ د دولت نه دا خوایي چې استادان خپل ماشونه ورکی دو مونږ سره زحمت وکاږي.
د مانم د نفرت الله د حبیبل سی جن هم سم یو شاګرد مافي یو افته کې مونږ راځولتا او راته وایي چې درس نه ستاوم وایل ته چې اشرف غنی ونه وایي دا نمرېت آشان توضیح کوایم درسونه ته ادامه نه ورکوم. له معلومانو نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته باید سم درس بیرته شروع کړو چې مونږ وکولی شي درس ووایو او امتحانونه هم نږدې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمي کال په پیل کې له ښوونکو سره ژمنه کړې وه چې د نورو امتیازونو تر څنګ به تر شپږو میاشتو پورې هر ښوونکي ته د سرپنا لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ښوونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړې ژمنې تر دې دمه نه دي عملي کړې. د حبیبي لیسې او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو د همدغه ورکړل شوی ژمنو د نامالی کېدو په اعتراض څو ورځې کېږي چې کاري اعتصاب کړی او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره صنفونو ته نه حاضرېږي. د حبیبي لیسې یو ښوونکي همایون پژمان ازادۍ راډیو ته وویل که یې غوښتنو ته حکومت مثبت ځواب ورنه کړي کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي.
موږ د خپلو مشروع او قانوني غوښتنو په هدف د تېرې اونۍ د دوشنبې را په دې خوا اعتصاب پیل کړی او تر دې دمه مو ښوونځي تړلي دي او څو ځله چې موږ په اعتصاب لاس پورې کړی کومه ښه نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې، خو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي اورېدل شوې خپلو اعتصابونو ته به دوام ورکوو. او د ټول افغانستان له استادانو نه مو غوښتنه دا ده چې د خپلو مشروع حقونو لپاره له موږ سره
د ملي شورا دواړو جرګو کې هم له تیرو څو ورځو راهیسې د ښوونکو د ستونزو په اړه خبرې کیږي او دوی هم له حکومته د دې ستونزې د هواری غوښتنه کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه وویل
د معلمینو او استادانو د حقوقو په حق لمو په تیر ورځ هم خپل موقف اعلان کړی دی او یو ځل بیا په اجرائیه قوه غږ کوو چې د هر ځای ارسنه مخ کې دی د دغه محترم قشر مشکلات او ستونزې هلته دی حق او ولیت ورکړي.
له حبیبي لیسې پرته په کابل کې د شیرشاه سوري گزارګاه او بهرام الدین شهید لیسو ښوونکو هم اعتصاب پیل کړی دی. روسي راپورونه وایي چې د دې اعتصابونو لړۍ تخار ولایت ته هم غځېدلې او د دې ولایت د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو هم د یک شنبې په ورځ کاري اعتصاب پیل کړی. له دې وړاندې د کابل او یو شمیر ولایتونو ښوونکو شکایت کړی چې معاشونه یې کم او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. دوی له حکومت غواړي چې ورسره کړې ژمنې عملي کړي او د ښوونکو د امتیازونو لوړولو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د ښوونکو ستونزې اوریدلې او هغه یې جمهوري ریاست ته رسولې دي. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونکو ځینې داسې غوښتنې دي چې د دې وزارت له توانه پورته دي.
موږ د استادانو ټولې غوښتنې اورېدلې، ریاست جمهوري ته مو رسولې، ډېر داسې ټکي دي چې د تعریف له توانه پورته دي. هغه څه چې په موږ پورې تړلې دي هغه ورته کوو. په دې حساب سره او استالف کې به انشاءالله په همدې هفته کې دوه ښارګوټي پرانیستل شي. د ساعتونو د ډېروالي په اړه دوی به د حق زحمې د لایحې پر اساس دوی ته حق زحمه ورکړل شي. د قانون تغییر او ځینې نورې غوښتنې دي هغه څه دي چې اوږد مهال ته او د نورو برخو پورې تړاو لري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د استادانو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې ښوونکي په ټولنه کې ستر رول لري. د دوی په وینا که په کابل ښار کې د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته پاملرنه ونه شي او دوی خپلو کاري اعتصابونو ته دوام ورکړي نو په زرګونه زده کوونکي به له زده کړو لرې پاتې شي. ځینې کسان بیا مدني حرکتونه د ښوونکو حق بولي، خو وایي دا حرکتونه باید داسې تنظیم شي چې د زده کړو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز پاکلا یو اوریدونکي موږ ته ټلیفون کړی دی کته سم غواړي خپل ورک شوي عزیزانو لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزانو لټوي کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس رالېږي تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د اتسو اتل شمیره لاره نه موږ ته اس ام اس راولېږي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز پاکله معلومات لري خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي یو ور بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپل کورنوي سره یو ځای شوي دي یو ور بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروي پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا کړي ګرانو اوریدونکو ډیر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است کډنونو نه دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام لسره ووري د مون پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام وورو کوم چې یو ورور له هلمند را لګلې دی او دی ورک شوی عزیز پاک لپاره کې معلومات دي دغه ټلیفوني پیغام به یو ځای سره وورو
د هلمند ولایت تلک د ګرمسر ولسوالۍ د کړي د سیمې څخه تاسو زما تر کوم یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل ناخلي د استاد په نامه باندې مشهور دی تقریبا د شل کال څخه را فردي خو باندې د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د کړي سیمه کې دلته وسیږي نه د خپل کور چاته ورشي نه د خپل ځای چاته ورشي تقریبا د 10 سال د 2018 کال په وابه کې 10 سال عمر لري او جګ کاتیا دی او پښتو ژبه وایي تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د پاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورکړه او خپل نو هیڅ ساتم نو شي او دا خلک تقریبا همیشه د څه پښتنه کوي نه خپل پاته شي نه خپل ورور شي نه خپل دوست شي کداغه سړی د څه دوه چی قریبې په دغه باندې معلومات غواړي زما سره دی په دغه شمیره باندې اړیکه ونه سي یا په دغه شمیره باندې یا په 0 00 02 4 3 6 شماره باندې په ما سره تماس ونه سي چې تقریبا هغه سړی دې ته ورولم دکان کې یو سیلن دکانداري کې دکان ته زور ولم دا هڅه د څه دی په دا ته باندې اړیکه ونه سي نمبر باندې خپل
آزادي رادیو ته ټلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولګی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت مونږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو مونږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب سپیږي، نو د دل خاطره یو ورځ بیا له تاسو خیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام مونږ ته پرېږدئ. مونږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکی مشکلی بیا هم خپره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت ازادي راډیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفاً په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې ازادي راډیو ته خبر ورکړي. ډیر به مونږ زنده و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو ورور دی ورک دی، په دې اړه کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. ما ورور اختر ګل نمیږي، د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ خبره کوم. دا مې ټلیفون شمیره ده 0-0-3-2-4-5-5. بل شمیره ده 0-0-2-1-2-4-4-1-4. بله، السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی خیسته میوان سخته رحمت بخوم. زما دا کازوی دی احسان الله نیز دی زندگیش کال عمر لری دا صاحب دا صاحب تکر احسان یور هر مسلمان کتی دا کری زما سری پتا غش میری سما سپر اویا و اتیا یل یا سپر دوار و سلام دا زادی ریدیو سخه مننه دا اتمیاش کې چې زما ورور دی ورک دی وتلې دی معلومات یې نشته یې د مړو د ژوند دی کړه دغه معلومات یې چاته یې یاد غزادي ولاتي پر دغه لمبر دی رنگوي نیمه احمد خان دی د جرما د کز دی د جلال جان کا ورور دی د لشکرګار د رئیس یې سبق وایې په وشت تاریخ قران شریف په یاد کړی دی دا اتمیاش کې چې وتلې دی ورک دی د مړو د ژوند دی معلومات یې نشته کچاته معلومات وسه یاد غزادي را ولا توسو پر دغه لمبر دی ژنګو یې سفر وسو پنځنی وی شپانس د ډیر د تلویش.
زه تا اولاد هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور به شاولی په نامه چې ورک دی دغه لاس کار کوي. کار څوک به شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اورید ما سره دی په دغه شماره تماس ونیسي. سفر و سفر شپاز دروت تلویش دو آویا نتین دوست ناره یو زل بیا سفر و سفر شپاز دروت تلویش دو آویا نتین دوست دار مسلمان دور فرقی یا چو خوال معلومات لرز ماسر سفر و شمار تماس
بسید محمد بیلمن ولایت بولان است خبر خود مورور شاولی ممیغی دالاست کالکیوی تیورتی یه هر څوک په هر معلومات لري په دغه شماره دی زنګوي دا زما شماره ده او که څوک په هر معلومات نه لري نه که زنګونه دی نو هیڅ څه دې لا تکلیف نور کوي او ما ته معلوم دی بل ما ته معلوم دی وته معلوم هم نه یا پر و سپر څنګه سپر و نه یو څلور دی.
الو، السلام علیکم. زه عبد الباری حمیدی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ رسمي جامع ته خبره کوم. زما یو اخ د عبدالستار په نامه چې بل یو انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی تقریبا 2 کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چاچنوی ولسوالۍ د کښي د کلي څخه نظر اخیستی دی که د ده په باره کښې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي 0-0-3-2-1-3.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15.
محمد میرویس ما محمد و محمد غوث په نامه د تلوکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی. زه یو زین کبله دی. دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نه طرفه سوی دی. هر چاته که معلوماتي په دغه شمیره دې زنګ ووهي 0 00 99 8 0 00 99 8. سلام علیکم. زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی. نظر کسوی دی یو دی زمان دی په دغه شمیره دی مسره تماس ونی 0 00 00 99 8. که مشوره په خانه کاری د خانانو د کلا دی. زه علامه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم وروره. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. د 8 میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمېره ده 0 00 00 01 02 15 03. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
زما نوم ملا بخماد کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د کازی دی چې محمد ګل نومېږي. تقریبا 8 کاله کېږي نادره کړي. محمد ګل نومېږي. د 23 کاله دی. استازي تدبیر لري. د هر مسلمان ورور صفت یې معلومات دي په دغه شماره کې زنګ ووهي 0 00 00 00.
زه د کندهار د ولایت یم. زما زه یو بچی دی ورک کوي چې نوم یې نورالله دی. د ژړۍ د ولسوالۍ دی. ورک د زارجوت په ګرمسیر په ولسوالۍ کې دی. تللی و کار ته 15 کاله کېږي چې ورک دی. دغه شل وارم بالا ټلیفون کوي. هر یو د خدای دپاره خطابات سیمومه. هر یو وایي زما سره راسره د ایله ملنډې راوي. د خدای دپاره دا ملنډې مه راوي. په دغه شماره باره ټلیفون را وکړه.
00 00 01 03 15. شماره یو ځل بیا تکرار. 00 01 01 03 15.
السلام علیکم. د خدای د پاره مو خطابه سیمه دغه یو د یاد ژوند یاد مرګ ته معلومات مشترک در مسلمان ضرور سره چور سره. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند د ولایت د بنډی کې کی د ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ما یو معمالی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کاله کېږي چې سرګاره ساره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ته د په حق له د مرګ یا ژوند معلومات مهرباني دی وکړئ په دا شماره د زمر سره اړیکه ونیسئ. پر اوینه نشپته نسل ورشتلو سو دولس ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 00 00 02.
زه بچا خان د میوند ولسوالۍ ساسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی 15 کاله عمر لري. اساسي تکلیف لري. د کور څخه نادرکه سوی دی. یو کال شاخوا کېږي. که هر څوک څه په هکله یو تماس یو دغه لري زما په ټلیفون دغه شماره تماس ونیسي 0 00 00 01 02 15. که هر چا پیدا کړي وي که د هر چا سره وي تماس ورته زما سره تماس ونیسي شیرینی ورته ورکېږي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
دغه زما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی. د سنګین د ولسوالۍ څخه راغلی دی. د سرګاسه نادرکه سوی دی. یو کال عمر یې کېږي. چا دغه ایستلی دی ترک ایستلی دی. په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 00 02 03 01 02.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د برکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
چی دو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتویت آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیل
خرخوا بایس یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.